دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې دولس نیمو بجو ته. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
د افغانستان د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډید. د رای ورکونکو تقویتي نوملیکنه باید نن پیل شوې وای. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات سپتمبر 28 کېږي. وسوال طالبانو د اورزګان او کندهار لوی لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار یو شمېر موټر چلوونکو او مسافرو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسوالو طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړي چې پر دې لار دې تګ راتګ نه کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې 2014 او 2018 میلادي کلونه د افغانانو د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي کلونه وو. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2018 میلادي کال کې تر 3000 زیات کوچنیان په افغانستان کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د غزنی والی وایي که وسوال طالبان اوربند و نکړي د شپې عملیات چاپی او هوایی حمله به جاری وساتل شي. وحید الله کلمزی دا کړي چې په ورستیو کې سلها او وسوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ایران د بارونی چارو وزیر وایي د 2015 میلادي کال لاټمی موافقه څخه د امریکا د وټولو سره سره تهران لزغمه کار اخلي او د موافقه ته ژمن دی. د امریکا جمهور رئیس وایي ډاډه دی چې ایران به ډېر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا رپورټونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په خپله اداره کې اختلافات موجود دي. او د وینزویلا د حکومت او د حکومت مخالفو ډلو استازو ویلي چې د ناروې د بلنې پر اساس خپل استازي د خبرو لپاره ناروې ته استولي دي. دا لا نه ده څرګنده شوي چې د وینزویلا د حکومت او د حکومت مخالفو استازي به مخامخ خبرې کوي، خو دواړو خواوو ویلي چې لوړ رتبه کسان یې اوسلو ته تللي دي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی مو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخي خزي
سلامونه، زه فرشته غنی یم او دا اونۍ د مخکښو ښځو خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمن همیرا حقمل میلمنه ده چې تر څو شیبو پورې به سټوډیو ته راورسیږي. هغه په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ اجرایوي مشره ده. نوموړي د دې تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مرستیاله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد په میدان وردګ ولایت کې د اصول عالی شورا غړي او د خزو چارو رئیس پاتې شوی. اغلی حقمل د سیاسي علوم په برخه کې ماستری کړی ده او ترڅنګ کلونه د افغان خزو او ځوانانو لپاره کار کړی دی. د خبرونې په لړ کې د افغاني ویان دی او د ولسی جرګې مشاوري مینه منګل د وژل کېدو په څرنګوالي هم خبرې کوو. د تلویزیونی خبرونو په خواني ویان او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار امینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډز ووژل شو، چې د مینې منګل مور ادعا کوي چې لورې د پخوانی میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. اغلی حقمل سټوډیو ته ورسیده. ډیره مننه چې سټوډیو ته راغلی. که څه هم تاسو نن ستونزه پیدا شوې و، خو بیا هم ښه شو چې تاسو په سټوډیو کې لزام سره لرو. اغلی حقمل، چیرته سره ته وایي چې په افغانستان کې مو ښوونځی څنګه او چیرته ولوست، په کومو حالاتو کې؟ ځکه هغه میرمنو چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي خامخا له ستونزو سره هم مخ شوي دي.
ډېر ښه. افغانستان کې ژوند اوس بې ستونزو اصلا خوند نه لري، خلک عادت شوي دي. ما ښوونځی کابل کې شروع کړ، د بی بی مهرو د نسوان په متوسطه کې تر دریو کالو پورې وروسته دوغونه چون د ما پلار نظامي وه او د هرات ولایت هلته دنده درلو ولو ده بنان بیا موږ مولالو هرات او په د هرات د شیندان په ولسوالۍ کې هیواله ساوه د جمهوریت د لیسې په نامه هلته خپل هغه متوسطه تعلیمات او زده کړې مې بیا هلته ادامه ورکړه تر څو چې انقلاب وشه او انقلاب چې وشه بیرته راغلو کابل ته. بیا نو واقعا د ډېرو ستونزو سره مو وې، اما دغه طبعا او د وړتوب ما دغه احساس درلو چې د ستونزو سره باید مبارزه وشي، ځکه کله چې انقلاب وشه متاسفانه مو پلارم بیا زندانی شه او د مو ستونزې ډېرې زیاتې شولې او په ډېرو ستونزو م وکولای شوای چې هغه د فامیل په تشویق خصوصا د مور هغه خپلو زده کړو ته د مکتب په سطحه باندې موفقانه ادامه ورکړه او پای ته ورسوو.
ډېر ښه. په شینډن ولسوالۍ کې لا هم نجونې اوس مهال کې د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، هغه وخت وضعیت څنګه و؟ آیا نجونو ته د تعلیم زمینه برابره وه که نه باید ډېرې ستونزې ګاللې وي تر څو تعلیم یې کړی وي؟
خوشبختانه په هغه وخت کې شرایط ډېر ښه وو شینډن ولسوالۍ کې، او د جمهوریت لیسه یې وه د بهترینو لیسو نه وه چې هلته هم نجونو او هم هلکانو دواړو مشترک که وګاریز د کړی کاوله په ګاډو سنفو کې او استادانو معلمینو ټولنو ټولنه به د زده کوونکو ډیر تشویق اول او ویلای شم چې هغه تشویق چې د ماده ژوند ټوله مبارزه دلیل وګرځید، هغه ماغه د پښینډان کې د جمهوریت په لیسه کې و، ځکه چې خلکو استادانو معلمینو به موږ ډیر تشویق اول او دا باید زده شول چې البته باوجود د چې زه ډیره وړه وم ما د دولسم زه خپله څلورم ټولګي کې هم خو د دولسم ټولګیو سبه مې ملي سرود وې او کله به چې ملي سرود ختم شو بیا به مې تل یو شعر ورکوه چې ژوندی دی افغانستان او تل دی افغانستان ودان دی افغانستان. دا ټول هغه د ټولنې اغیز وه، او همدارنګه د غیر د مرکز د ولسوالۍ نه په اطرافو د ولسوالۍ کې هم نجونې په ډېر شوق او علاقه مکتب ته تللې چې متاسفانه اوس حتی د کابل په ښار کې او د کابل په ولایت کې داسې ولسوالۍ شته دي چې هلته نجونې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي او نشي کولای چې په اسانۍ دوی هغه خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او د خپل اساسي حق نه چې هغه د تعلیم و تربیې حق دی دوی مستفید شي.
که دې سره شو چې الوړې زده کړې مهم په سیاسي علومو کې تر سره کړې دي، که چیرې راته وایي دغه زده کړې مو په کابل پوهنتون کې تر سره کړې کنه کوم بل ځای کې الوړې زده کړې اخیستې او هغه په کومو شرایطو وي؟
ما الوړې زده کړې د لیسانس په کچه په د کابل په پوهنتون کې پیل کړې، اوس حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې خوشبختانه چون زه ډېر کوشش مې کړ او اول نمره مکتب نه فارغه شوم او په ډېره لوړه نمره هم د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته بریالی شوم، هغه وخت متاسفانه د خصوصي زده کړو مؤسسې نه وې، فقط دولتي پوهنتونونه وو. هغه وخت هم ستونزې ډېرې زیاتې وې، داسې کله به هم واقع کېدل چې موږ به صنف کې ناست وو درس به م وې او راکټونه به راغلل د صنف مخکې به ولګېدل، څوک به زخمیان شول څوک به شهیدان شول.
په کومو کلونو کې وو؟
په دیارلس او شپږ شپېتم کې، اووه شپېتم کې، اته شپېتم، پنځه شپېتم کې چې بیا موږ فارغ شولو. او هغه وخت چون د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت وه نو د موږ کور په خوشحال خان کې و، د شپې به بیا مجاهدین د پغمان راتللو غو به خلک تهدید اول ډیر هم داسې واقع شوي دي چې د شپې د موږ په منطقه کې دوی تنه یوه مثلا د استادانو جمله نه یوه هم د ډاکترانو د جمله نه په شهادت رسیدلی دي، اما سهار به بیا موږ مکتب ته روانو او یو امید به م درلوده چې باید خپل زده کړې پوره کړو او خپل تحصیلات هغه کړو. نو لیسانس مې د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو کې وکړه، دغونه هم په کادر کې فارغه شوم. او کله چې بیا وظیفې ته ولاړو ستونزې ډېرې وې، بیا د دیارلس او یو اتیاوم نه په دې خوا چې زه بیا کابل پوهنتون کې د حقوق فاکولته کې بیرته د استاد په توګه وګمارل شوم، نو ډېر علاقه مې درلودله چې باید ماستری د هیواد نه بیرون باید وکړم. اما متاسفانه چې هغه شرایط برابر نه شول، ښځو ته ډېر کم چانس او فرصت ورکول کېده په بېلابېلو نومونو باندې، به هغه د دې فرصت او امتیاز ورځنې اخیستل کېده، خصوصا په دوو نامو چې ښځې حاضرې نه دي چې ولاړې شي. بالاخره وخت تېر شو او تقریباً دوه کاله تمخ می ماستری په کابل کې د آزاد اسلامي پانتون کې د علوم د سیاسي علوم په پرشتہ کې بشپړ کړ.
تاسو د کابل په هنتون کې چې د استاد په دوه داند تر سره کوله، هلته د نجونو شمیر څومره د حقوق او سیاسي علوم په پوهنځي کې د سویل کېږي چې په دغه پوهنځي کې د نجونو شمیر نارینه او تکام دی؟
بله متاسفانه که چیرته ده پرتلک و مقایسه کده هو کالون سه چه موگ محصلین و او اوز چه موگ استادان شلو تقریبا یو معکوس تفاوت لري. هغه وخت به 40% الکان و 80% بنجونه وی، اوز برعکس 40% انجونی دی 80% الکان دی. او انجونه متاسفانه ډیره متضرره شولې د جنگ په کالو کې. فعلا چې افغانستان کې وضعیت نورمال نه دی، ټولنیز ستونزه، کورنۍ ستونزه، فردي ستونزه، بالاخره د هیواد په کچه ستونزه، دا مختلف عوامل دي چې انجونه د انجونو په مخ کې یو عالم پراته پارتک دي، موانی دي چې دوی نشي کولای لوړ زده کړي نا تا هغه پوری ورسی وخت په لوړ زده کړو ته ادامه ورکړه. ولی بیا هم خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې نور هم وضعیت او شرایط مساعد شي او دمو خویندې وکولای شي چې په مساعد او اجتماعي شرایطو کې خپل لوړ زده کړې تر سره کړي.
بله، اصلي ستونزه چیرته وه؟ تاسو ویل چې تاسو په سختو شرایطو کې زده کړې وکړي او نامني حالت زخته زیاته وه ان تر دې چې په پوهنتون راکټونه لګیدل. اوس د نجونو شمیر چې کم دی ستونزه صدا.
خب په هغه وخت کې چې پښپښ پېتم کال کې چې موږ محصلین وو، هغه د دغه سه هغه تناسب د زمان د داسو کالو او معرف تحصیلات عالی محصول وو چې یو ښه تیر وخت هم درلوده، یو ښه گذشته هم درلوده. دوغه مخ کې کالو کې د معرف نه په کافی اندازه باندې چونه فارغ شوی وي. او شرایط هم په دې وضعیت چې اوس دی نو نسبی امنیت موجود و، جنگ نه و، جګړه نه و، خصوصا که د انقلاب نه مخ کالو ته ولاړ شو. او بل دا چې په هغه وخت کې به الکان زیاتره د عسکري خدمت ته بول کېدل، چون هغه وخت عسکري په اساس د قانون باندې اجباري و او هغه ځوانان چې دوی د 18 کلنۍ سن تکمیل کړی و باید د مکلفیت دوره یې تیره کړې وای د عسکري. بنان هغه الکان به چې دوی وتوانېدل د کانکور په ازموینه کې بریالي شي غو وکولی شول په درس وایي، اما هغه ځوانان به چې دوی وتوانېدل چې کانکور ازموینه کې بریالي شي هغه به بیا تلل عسکري به یې کړل او وروسته د عسکري نه به بیا راتلل. یعنې بیا هم راتلل پوهنتون ته یې چانس درلوده. دا په شرایطو باندې فرق. اما متاسفانه اوس د جګړو په کالو کې افغانستان کې ورځ تر بلې جګړه نوره هم تودېږي، وضعیت خرابېږي، اجتماعي او ټولنیز مسؤنیت او امنیت، فامیلي مسؤنیت او امنیت، فردي مسؤنیت او امنیت، دا متاسفانه ورځ تر بلې په بدتر شرایط او حالت کې واقع کېږي. دغو خاطر نن متاسفانه د نجونو حضور په پوهنتونونو کې کم دی.
تاسو یو موده په میدان وردګو کې هم کار کړی دی، که چیرې د هغه په اړه وایي څه وخت هلته د ښځو چارو رئیس پاتې شوی او څه وخت مو د سولې عالي شورا سره کار کړی؟
زه په 1940 کال کې د آزاد رقابت امتحان او آزموینه د تاریخ ښځو چارو ریاست ته بالاخره هلته مقرره شوم. پیز د ښځو د چارو د رئیس البته پانتون دنده مې هم ورسره په حفظ د حقوق کدري باندې درلودله او ترسره کوله مې. تر څلورو کالو پورې مې هلته دنده ترسره کړه.
رب شو میدان وردګو کې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه څنګه ارزوي؟ وروستیو کې ښه شوي ده که هغه وخت کې چې تاسو د ښځو چارو رئیس وئ هغه وخت ونډه د ښځو ښه وه؟
میدان وردګ ولایت یو متفاوت ولایت دی، خصوصا د جغرافیا د لحاظه کابل پلازمینې ته ډېر نږدې پروت دی. یوه مسله بل دغه د ولایت مرکز چې دی متصل پغمان ولسوالۍ ته دی چې د کابل یوه ولسوالۍ ده، تقریبا 25 کیلومتره د کابل کې دی، په خپل مرکز دی ولایت. او د بل خانه هغه زده کوونکی چې د هغه نفارغي د ولایت ښوونځیو نه عاجل رسی مرکز کې، او ځکه مرکز ډیر نږدې دی، لاس رسی مرکز سره ډیر نږدې ده. بنان دغه ننجون چې فارغي ټول رسی مرکز ته انکه پانتون که کار هر شای چې غاړي ولایت کې نه پاتې کیږي متاسفانه، ځکه هلته د ښځو رنګ او حضور په دولتي اداراتو کې ډیر کم رنګ، خصوصا هغه ډیر کم رنګ وو. با وجود دو چې موږ ډیر کوشش کا چې وکولای شو خزه تشویق وو، البته به چې خزه بیا زره شو به امکانات نه ورته. مثلا د دولتي د مامورینو موټر نه درلودل چې دای بوزي وراولي سخت دای به خزه ته، ځکه خپل ولایت کې خو امکان نه درلود. نو امنی زیاته ده، نور ولسوالۍ د مرکز ډیر لري پرتی دي، او د کابل نه هم چې خوایند بتلل ډیره پستونز مشکلات وبنده بتلې. دغه باید دې شي ویلې چې متاسفانه الته د خزو حضور دومره پر رنگ نه وی، اما اوس بیا هم خېشه می دي زه لمن دایم چې نور هم هغه خوایند چې الته د مکتبونو فارغي او سالته خصوصي پانتونونه هم شته، دارالمعلمینونه هم شته، دي مال تخپل زده کړی و کې او مال ته د ولایت په اداره کې دوی په کار باندې بوختي شي.
تاسو په کوم کلونو کې په میدان وردګو کې رسمي دنده
ترلاسه د دیار لاسو څلور اتیوم نه ته د تقریبا ته اتیوم پورې مهال ته دند تر سره کړل. د مال ته کوشش وکړ چې ډېر ته بوشکنه وکم. مثلا زه به د کابل چتللم، په خپل به می درایو کا ته ولایت پورې، ولایت نه به چې بیا ولسوالۍ ته تلم، بیا به می هم خپل درایو کا. یعنی دی غوښتل می چې او ته د خزه په مورد کې د خلکو دیدګاه بل اخره به تغییر وکا، او خلک په خزه باندې باور پیدا کا، اطمینان پیدا کا. ده هم یو نارینه غونډه یو انسان ده، توانمندی لري، استعداد لري، او کولای شي چې د خپل نقش او رول په ټولنه کې د یو انسان په څیر، د یو افغان په څیر، لکه یو نارینه غونډه ولوبي.
د میدان وردګو ولسوالۍ ته ډیر کله نارینه موټر چلوونکي زړه نه کوي چې ولاړ شي. تاسو چې په خپل موټر چلوو، آیا تاسو ته ستونزه نه پیښه شوې؟
نه، کله چې هغه د خلکو په څیر ژوند وکړي او د دوی په څیر واوسي، بیا بیرته د دوی د ملاتړ نه سړی برخمن کیږي. زه په داسې شکل او حالت کې هلته نه تلم چې بیگانه احساس شم د خلکو سره. همیشه مې کوشش کړی چې د معارف سره د ښځو چارو د ریاست د خانزم مرسته وکم، د حج او اوقاف د ریاست سره د ښځو چارو د ریاست د طریق مرسته وشي، او ډېر کارم هم چې کړی وم دوه دوه ریاستو ته. باوجود خپل ریاستونه درلودل، ولې ډېر کار موږ د ښځو چارو ریاست ورسره کړی و، ځکه چې موږ چې دغه د دې ارتباطات باور اعتماد په ښځو زیات شي، او په کور کې هم دغه اړیکه د فامیل د غړو ترڅنګ نور هم نږدې کو. بنان ما څلور کلنه دوره چې د ښځو چارو په ریاست کې ما کار وکړ، واقعا افتخار پکم. او ټول هغه کسان چې ما پیژنی ولته مې کار کړی دی، هغه حقوقی ته هم معلومه ده. یعنی یو تغییرم را وسته چې نه نه تفاضل د خدای د ښځو تعداد زیات شوی دی.
ډیره ښه خبره ده. او که چیرې ده هم راته وایي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو کوم بنسټ کې چې تاسو اجرایوي مشر یاست، هغه په کومه برخه کې کار کوي؟
ولسواکۍ نه د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ مخکې دوغونه د افغان خویندو یون په نامه یادیده، بیا د دې خاطر چې دلخ تخنیکی ستونزه و بالاخره اغا نوم تایی مختغیر ورکا، لکه چه ده نوم نای معلومه ده ده مؤسسه چه ده ده ولسواکی بخاطر کار که. او پا طولو انتخاباتو که همیشه حد سده موگ ده چه نه پروژهی بلکه اساسی او بنیادی با خپل خواه رضاکارانه کارونه ده خزو ده تشویق بخاطر وکرو چه ده مثلا کارت واخلی، تذکره واخلی، پا انتخاباتو که گردون و که حضور پیدا که، هم ده رای ورکون که پتوگه او هم ده نومان ده پتوگه بانده. بالاخره ده موگ مؤسسه چه ده تقریبا نوی پینزن نوی زر رضاکارانه غیری لیری، د دونه هم اکثریت د دوی ورزی رای ورکوي، او ډیر نوماندان پکې دي چې دوی په مستقیم غیر مستقیم شکل بیا د خوایند په خپل منځ کې یو بل حمایت کوي. او د دې طریقه مو هغه خپل غړي چې ولایتي شوراګانو ته، ولسی جرګې ته نوماندي کړی دي، اکثریت د دوی بریالي شوی دي، ځکه نوی 15 نوی زره غړي نور شوی دي د مستقیم غیر مستقیم شکل د حمایت کړی دي، رای ورته ورکړي ده.
تاسو ایو موته د ټکنیس شکایت په کمیسیون کې کار کړی دی، په تیر ټاکنو کې د ښځو ونډه مو څومره درته هیله بخون کې وه؟
په تیرو ټاکنو کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ښځو ونډه ښه وه نسبي، خصوصا په سترو ولایتونو کې، په ښارونو کې، اما په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمه کې بیا متاسفانه هغه ستونزې چې په عمومي کچه او په عمومي ژوند کې د ښځو په ژوندانه باندې بد اغېز او تاثیرات لري، هلته یې هم درلوده دی.
تاسو په خبرو کې وویل چې د ښځو ونډه په ټاکنو کې نسبي ښه وه، ولې نه شوی کولی زیات شمېر ښځې په انتخاباتو کې ونډه واخلي، او یا هم په ځینو ولایاتو کې ښځې ټاکنو ته ونه درېدي لکه کابل او ځینې نور ښارونو خزي ورغلی او هغه ولایتونو کې نوماندې شوې د ستونزې څه وه؟
ته ډېره بریده خو دا بیا رچي هغه امنیتي ستونزو ته متاسفانه نه همکارۍ ته ښځې د پوغو شکل چې نارینه لاسرسی لري ښځې نه لري امکانات او فرصتونو ته دغو په خوده چې د دې هغه فزیکي امنیت مسؤول نه وه، د دې په خاطر دوی ونه شوای کولی. او د بله خانه هغه تذکیری چې د احصایه ریاست خانه توزیع شو، تاسو ولیدل چې په خپلو نوماندانو ته کندې ورکول شوی وای، حتی تاسو ولیدل چې د فیسبوک نه خلکو عکسونه اخیستي و، حتی د هندي هنرمندانو، د پاکستانی هنرمندانو، د جهان د هنرمندانو عکسونه هم د افغانستان د خلکو په تذکرو کې ولګېدل، د ټولو عکاسخانو نه دی ته عکسونه ټول کړل. نو دغه کړکېچ او بحران چې جوړېږي، کاش کې چې داسې په واقعي شکل وغو ته رسیدګي شوی وای، د ښځو د نه ګډون او فعال نه حضور غستونزه به هم معلومه شوی و چې ښځې ولې په مختلفو اشکال و باندې ته دغه رقم تهدیدونه لاندې راځي چې بالاخره دوی خپل هغه جرات د لاسه ورکوي او نشي کولی چې په سیاسي پروسو کې په هغو شکل چې باید ګډون وکړي نشي کولی.
یوه اړیکه به راواخلو، مهرباني. علیکم سلام، فکر کوم ښاغلی پښتون مهرباني
وکړئ. آینده کې څومره غواړی چې بېله سیاست بېله دې څنګه او ښځو ته خدمت وکړي او ښځې او مظلوم کشر دی؟ او بله پوښتنه مې دا ده، تاسو په پوهنتون کې نه مخه درسونه وایي د شهید د هغه استادانو د اوسني استادانو په مابین کې توپیر وینئ که نه وینئ؟ د هغه تدریسو د اوسنیو تدریسو په مابین توپیر وینئ که نه وینئ؟ که وینئ څه توپیر دی؟
ډېره مننه ښاغلی پښتون.
پرته د سیاست د عرصې نه نور خدمت، بله زه خوشبختانه چې په ټولنیزو عرصه کې هم ډېره فعاله یم او اقتصادي عرصه کې مې هم یو سرمایه ګذاري مې کړې وه مخکې، خو کله چې کمیسیون ته ولاړم بیا مې هغه خپل سهم او برخه په هغو کې په حاله د تعلیق کې راوستله، ځکه چې قانون مو حق نه درلو چې بل ځای کار وکړو. او په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې، په دو ټولو کې ما فعالیت کړی دی او همیشه ژمنه متحده یم چې که سیاست وي که سیاست نه وي ښځو ته باید خدمت وشي. اما دو غوځای نه چې په خپل سیاست نن یو ډېر وسیع علم دی، یو هیڅ د ژوند داسې عرصه او ساحه نشته چې هغه د سیاست نه وتلي وي. که اقتصاد هم ولاړ شو هلته هم سیاست دی، که مثلا طبابت ولاړ شو هم سیاست دی، او که اجتماع ته راشو خو سراسر ټول سیاست دی. بنان د سیاست نه مو ګریز نه لرو، اما ښه به دا وي چې متحد واوسو، ژمنه وکړو چې که په هر برخه کې وو صادقانه باید ولسته کار وکړو، خصوصا ښځو ته چې هغه واقعا اړتیا ورته لري. او بل برا شو دې ته چې تفاوت د تدریس، تفاوت د استادانو، تفاوت طبعا شته دی، نه تنها په تدریس کې، نه تنها په پانتونو کې، نه تنها په استادانو کې، بلکې د ژوند په ټولو عرصو کې وګورو چې تفاوت راغلی دی. په امنیت کې، په اقتصاد کې، نو د هیلمند اوس شته دي، مختلف استادان دي، هم پوغو وختي و هم شته دي چې هغه خپل فرد پورې ارتباط لري چې څومره کولای شي زحمت وباسي، کوشش وکړي هغه خپل شاګردان ته تدریس وکړي. بنان د کیفی لحاظ اوس خیلی تقریبا نسبت سابقه ته، ځکه چې وخت دومره په لوړو د لوړو زده کړو هغه فرصتونه موجود نه و، ماستری او مثلا دکترا او یا توغونه لوړ په لوړه کچه باندې زده کړه او تحصیل. اما نن خوشبختانه هم په داخل افغانستان کې او هم په بیرون د افغانستان کې دا امکانات موجود دي.
په افغانستان کې د مینی منګل چې تلویزیونی ویان دا د ولسی جرګې فرهنګي مشاوره و، د هغې د وژل کېدو په اړه اندېښنې او غبرګونونه زیات شوی دی، په دې اړه هم غواړو چې ستاسو نظر ولرو. خو بیا به هم یو اړیکه را واخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟ ښه راغلی خبرونې ته. کومه پوښتنه دې درلوده؟
خبره
متاسفانه تو هغو کچه چیزه معلومات لرم خدای بخیل و شهید امین منگل ده کورانی تاوتری خوال قربانی شوه لکه چنگه چیزه معلومات لرم مین منگل پرات دیدینه چی رضایت ولیری پا زور و اجبار بانده واده شوی و او هغو نگوختل دو هغو شخص چی بالاخره دای ارتوار کری و واده و که او ده اغا اجباری واده چی متاسفانه پا افغانستان که حتی پا دست کورانه یا که لکه دی مین منگل کورانه وجود لري او شتادي بنا انده جدي توجه او کار ته ضرورت لري او د خپل د کورنۍ او پاملرنې ته ضرورت لري چې په اوسنی عصر کې په یو اجتماعي پیړۍ کې خصوصا دا چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو په اسلام کې د ښځې رضایت د شرط دی باید په زور او اجباری نکاح و نشي بنان دې مسلې ته باید دی توجه وکړ څو چې حد اقل دی و چاینال نه موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوال مخه نیولی وي او داسې قربانیان و نه لرو بالاخره کمینه منګل او د بل خانه متاسفانه بیا هم امنیتي ستونزې چې موږ د افغانستان په پلازمینه کې دومره امنیت نه لرو او امنیت هم خوندي نه دی چې حد اقل دی یو کارمند یا دی یو ژورنالیست یا دی یو استاد یا دی یو متعلم او زده کوونکی په توګه په رامی او مسونیه د کور اوزو او تخپل لځای ورسو برته کور ته راشو هیله می ده چې حکومت او امنیتی چارواکي هم په دې اړوند باندې جدي توجه وکړي.
یو بل موضوع چې د مینې منګل د مړینې وروسته مور ورته اشاره کړي هغه دا د چپلوي سرنوالي کې هم دوی ته توجه نه ده شوې او دوی ویلي د چپلوي سرنوالي ته عریضه کړي و خو سرنوالانو د دوی غږ ونه ورید مقابل لوري د پیسو په بدل کې خوشی کړ څومره لوی سرنوالي په دې کې ګرمه بولي.
متاسفانه دا ستونزې دی په کول کې او په ټوله کې سره نه شي ویلای چې په ټوله سرانوالۍ باندې دا وکړم. متاسفانه چې د افغانستان په عدلی او قضایي اداراتو کې دغه ستونزه او مشکل ډیر زیات دی چې هلته متاسفانه پیسې او زور تر هغو بریده چې حق او عدالت او قانون باید تاثیر گذاره وی او مثلا حاکمیت ولری او تطبیق شي توغو په لوړه کچه باندې پیسې زور او دغه مسائل هلته متاسفانه چې په نظر کې نیول کیږي. بنان په دو ارتباط زده مین منگل د مور ادعا نرده و متاسفانه دغه ستونزه شته دي اما د ما په نظر د مین منگل مور ډیره مقصره ده.
په څه باندې
په دې باندې چې هغه عامل چې مینا منګل اجباری واده شوله دلیل یې مور و. د مینا منګل مور و چې ما یو ویډیو هم ولیدله چې د عدالت غوښتنه کوله اما ای کاش کې په هغه وخت چې مینا منګل ژوندې و دی ورته عدالت ورکړای وای دی ورته رس وزولای وای او خپل با استعداد د شاعر او ادیب او لیکونکي لوري دا سه چاته نه وای ورکړی چې د نه غوښتل او رضایت یې نه درلود.
خو تر دې مخکې هم ځینو ښځو شکایت کړی چې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو د قضیو په اړه دوګونی چلند کیږي. ولې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو سره دا ډول چلند وشي؟
دا هم واقعیت لري چې د افغانستان په محاکمو کې د افغانستان په سرنوالۍ کې متاسفانه دوی اول خپل استقلال نه لري چې دوی وکولای شي مستقلانه مطابق د قانون اجرات وکړه. دوی همیشه د دوګونی چلند کوي او په دوګونی چلند کې هم بیا تصمیم او د دې پریکړه د هغو په هغو خانه چې هغه یا زور ولري هغه یا پیسې ولري هغه قوت ولري او قدرت ولري. متاسفانه چې په اساس د حق عدالت او قانون باندې د افغانستان په عدلی او قضایي مراجعو کې پریکړه نه کیږي.
ستاسو په نظر ولې په د افغانستان په عدلی او قضایي ارګانونو کې په مستقله توګه پریکړه نه کیږي په داسې حال کې چې دوی ته ډیر صلاحیتونه ورکول شوي دي؟
اول خو اوس دغه د ادم د استقلال شته بیلابیل برخې لري. اول که مثلا دغه د خپل مسلکي استقلال په اساس د تکتنه وکړو په افغانستان کې ولسمشر د دریو قوو مثلا رهبری کړی یا پسر حاکم دی کوغو جمله کې عدلی او قضایي برخه هم رسی سارونوالی هم رسی مثلا که سیاسي مسائل ته پاملرنه وشي لکه د کمشنرانو مثلا دلته همیشه هم ستره محکمه او هم سارونوالی البته قانون ته نه ګوري، اثباتی اسناد او مدارک او شواهد ته نه ګوري، د غوګونه پاوا کړي چې مثلا حکومت ورته څه رقم هدایت ورکړي. مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د دیو جوړخ، مو حکومت لرو، مو وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د بی مسؤلیتۍ نه نور ووزی او احساس د مسؤلیت وکړي، امنیت امین کا او د خلکو هغه د مسؤلیت او امنیت باید خوندي شي، احساس د مسؤلیت باید وکړي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي رادیو سره پاتې شئ او له اغلی حقمل څخه هم ډیره مننه کوم چې خبرونه تر اخله.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.